ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા જીવ રેડિયો દે
السلام علیکم د وی وی ڈی ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د جولای 22مه او د چنګاخ میاشتې یو ډیر شمنه ټده د ډیو ریډیو د سهارنې خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز باورې د تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان خبردارې ورکړې چې کده د پنجاب صوبې د اعلی وزیر په انتخاب کې درغلی وشوه نو بیا به حالات داسې خراب شي چې د غ په وینا هیڅوک به هم قابو نشي کړی. د امریکا صدر جو بایدن ته چې یو کم اتیا کاله عمر لري کورونا وایرس ورلګیدلې وایټ هاوس وایي هغه خدای خود نورو نه بیل شوی او په تنهایی کې ساتل کیږي او په امریکا کې د لس کالو نه پس په لومړي ځل د پولیو یو مثبت کیس رپورت شوی دی. چارواکي وایي چې په دې کیس کې یو شل کلن ځوان ته چې د پولیو ویکسین نه وکړی پولیو وایرس ورلګیدلی دی. اوس هم پوره خبرونه نن د جمعې په ورځ د پنجاب صوبې د اعلی وزیر انتخابي عمل ترسره کیږي خو تر دې یو ورځ وړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دړکه ورکړی که چیرې دې ټاکنه کې د اولس منډیټ یا اکثریت غلا شي نو بیا به حالات هیڅوک هم قابو نه کړی شي او نیوټرلز ته یې ویلي که چیرې سازش ونه درولو نو اقتصاد به بیا سنبال نه کړی شي. د عمران خان لخوا دا دړکه په داسې حال کې ورکړی شوې ده چې پاکستان کې د رواني اقتصادي بې ثباتۍ له وجې د هیواد اقتصاد سخت اغیزمن شوی دی او د ډالرو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ د ارزښت غورځېدلو لړۍ هم دوام لري. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ یو ډالر په 228 روپۍ خرڅېده او د ونډو بازار هم په ښکته را روان دی. څېړونکي وایي که څه هم د ډالرو بیه لوړېدل یو نړیوال رجحان هم دی خو دا هم یو حقیقت دی چې کله نه سیاسي بې ثباتي راشي نو د غن نیغ په نیغه اغیز په اقتصاد پریوزي. د جون په میاشت کې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلعه کې د پولیو ضد کمپین کې شامل ډلې باندې د وسلوالو د خونړي برید وروسته د پاکستان پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان پولې ته څیرمه سیمو کې پولیو کمپین د پاره د اضافي سکیورټي امر کړی دی. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR په یو بیان کې ویل شوی چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه په راولپنډۍ ښار کې د نېشنل ایمرجنسي آپریشن مرکز دوره وکړه او د هغو مشکلاتو نه خبر شو چې د پولیو د مخنیوي د پاره کېدونکي کوښښونه ورسره مخامخ شوي دي. د نېشنل ایمرجنسي آپریشن سنټر کوارډینیټر ډاکټر شاهزاد بیگ وایي د پولیو ضد بل کمپین د اگست په 15مه د خیبر پختونخوا په جنوبي سیمو او په قومي کچه د اگست په 23مه نیټه پیل کیږي. دا وی وی ډی وده د امریکای په نیویارک ښار کې یو ځوان په وروستیو ورځو کې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی دی چې د چارواکو په وینا دا په تیره تقریبا یوه سیزه کې په امریکا کې د پولیو لومړۍ پیښه ده. چارواکي وایي دغه ناروغ چې د نیویارک پر روکلینډ ښارګوټي کې اوسیږي معذوره شوی دی. د سیمې روغتیایي چارواکي وایي شاوخوا یوه میاشت مخکې ورباندې د پولیو نښه ښکاره شوې وه خو وایي په وروستیو کې له هېواده بهر سفر نه دی کړی. د رپورټونو تر مخه دغه ځوان نور ساري ناروغ نه ګڼل کیږي خو طبي څېړونکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې هغه ته پولیو وایرس څنګه ورپورې شوی او آیا نور خلک خو به له دې وایرس سره نوي مخ شوي. د نیویارک د روکلین کاونټي د روغتیا کمشنر ډاکټر پټریشا شنایبل وایي ډیری امریکایانو د پولیو ویکسین لګولی خو وایي هغه خلک ممکن په خطر کې وي چې ویکسین یې نه لګولی. د امریکای د صدر جو بایدن د کورونا وایرس ټیسټ مثبت ختلی دی. دا خبره وایټ هاوس د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وکړه. وایټ هاوس په یو بیان کې ویل یو کم اتیا کلن بایدن ته د کورونا وایرس په ضد ویکسین او بوستر سنې هم لګول شوی وي. وایټ هاوس وویل بایدن ته ټیکسلوئید نومې دوا ورکړل کیږي او په وایټ هاوس کې د خلکو نه جدا کار کوي. وایټ هاوس وویل تر څو د صدر بایدن د کورونا وایرس ټیسټ منفي نه وي راغلی تر هغه وخت پورې به په تنهایی کې د صدارت ذمہواری ترسره کوي. د صدر بایدن نمخ کې د امریکایي حکومت نور ګڼ شمیر اهم چارواکي هم په کورونا وایرس اخته شوی وو. د روس د بهرنو چارو د وزیر تر خبرداري یو ورځ وروسته چې ویلی وود ماسکاو تیار دی په اوکراین کې خپل جګړه د دونباس سیمې نه هم پر مخ وغځوي. پرون یو ځل بیا روسی ځواکونو د اوکراین په بیلابیلو ښارونو د اوږدو واټن وشتون کې میزایلونو بریدونه پیل کړي دي. د اوکراین چارواکي وایي روسی ځواکونو د هیواد په دویم لوی ښار خارکیف کې د یو مارکیټ په ګډون په څلورو نورو ښارونو تازه هوایی بریدونه کړي چې وایي درې کسان پکې وژل شوي او درویشت نور ټپیان شوي دي. د خارکیف سیمه ایز گورنر اولیگ سینگیبوف ویلی چې په وژل شویو کې یو ماشوم هم شامل دی. د خارکیف میئر یا خاروال ایورتری خوف وایي د روس پوځ د خارکیف د استوګنې په سوله ایزو ځایونو ناببره ډزې کوي چې عام خلک پکې وژلې کیږي. او روسي خبردار چې د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP مشر ډیوډ بیسلی د امریکا په کانګرس کې د راتلونکو کال د پاره د خوراکي توکو د کمښت په اړه کلک خبرداري ورکړې ده. هغه ویلي کچېری روسیا د اوکراین د غلو دانو صادراتو باندې لګیدلې بندیز لري نکړي او د نړۍ بازارونو ته خپل سری یا فرټیلایزر ونه لګي، نو راتلونکو کال نړۍ د خوراک د بحران سره مخ کېدل شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم په خیر راغلی. خبرونه مو واوریدل او سم تفصیلی ریپورتونه. نن د جمعې په ورځ د پنجاب صوبې د اعلی وزیر انتخابي عمل ترسره کیږي، خو تر دې یو ورځ وړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دړکه ورکړي ک چیرته د ټاکنه کې د اولس منډیټ یا اکثریت غلا شي نو بیا به حالت هیڅوک هم قابو نه کړي. او نیوټرلز ته ویلي ک چیرې سازش ونه درولو نو اقتصاد به بیا سنبال نه کړی شي. د یادونه ورد چې پرون پاکستان کې یو ډالر په 228 روپۍ خرڅېده او د ونډو بازار هم په ښکته را روان دی. تفصیل د الیاس خان په دې رپورت کې اوریدل شي.
نن د جمعې په ورځ د پنجاب صوبې اعلی وزیر ټاکنه په داسې حال کې کیږي چې دواړو لویو سیاسي رقیبانو پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په یو بل باندې د درغلو او د یو بل غړي په پیسو اخیستلو تورونه لګوي او دواړه ډلې د دې انتخاب د ګټې دعوی کوي. د تحریک انصاف او اتحادیانو دعوه ده چې د پنجاب اعلی وزارت لپاره د دوی کاندید چودھری پرویز الهی ته د یو سل شپږت یا غړو ملاتړ ترلاسه دی. خو بلخوا د کورونو چارو مرکزي وزیر رانا سنولہ ویلی چې د پی ټی آی 50 با زمیر غړی با پرویز الهی ته رائے نور کوي او د مسلم لیگ نون امیدوار حمزه شهباز ملاتړ وکوي. په عین حال کې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګون مشر عمران خان ټولو ادارو ته دړک اور کړي کچری د ټاکنه کې د اولس منډیټ یا اکثریت غلا شو نو بیا به حالات هیڅوک هم قابو نکړي. نو موري اویل چې نیوټرلز ته ویلی دي کچری د سازش اون درولو نو اقتصاد به بیا سنبال نکړي شي. د عمران خان لخوا دا نوې دړکه په داسې حال ورکړې شوی چې پاکستان کې رواني سیاسي بې ثباتۍ لوجه د هیواد اقتصاد سخت اغیزمن شوی دی. او که څه هم د خزانه مرکزی وزیر مفتی اسماعیل ویلی چې اقتصاد ښه شوی دی او درآمداتو کې د کمی لوجه نه به په روپۍ فشار هم کم شي او د دې اثرات په راتلونکو میاشت ناراضي خو انټر بینک او پرانستي مارکیټ کې د پاکستانی روپۍ د ارزښت او زیاتلو لړۍ دوام لري او د روپۍ په مقابله کې یو ډالر د زیارت په ورځ 228 روپو ته ختلې ده او د ونډو بازار هم پر لپسې په ښکته را روان دي. سیډون کې وایي کسه هم د ډالر بیا په پر اصل یو نړیوال رجحان هم دی، خو دا هم یو حقیقت دی چې کله سیاسي بې ثباتی راشي نو د هغې نیخ په نیغه اغیز په اقتصاد پریوزي. VOA دیو سره خبرو کې سیډون کې زیشان حیدر اویل سیاسي غیر یقیني خو به تر هغه روانه وي تر کومې پورې چې نوې ټاکنې نوې اعلان شي. او د روپی ارزخ کې با کمی هم راځي. خو زیاتوی بل پلو دا یو نړیوال رجحان هم دی او د ډالر په مقابله کې د نړۍ درنې درنې کرنسۍ راغورځېدلې دي. زیشان حیدر اویل خو پاکستان کې د دې اثر موجوده سیاسي صورتحال دی او بل پلو د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف لخوا هم غوښتنې په زیاتېدو دي. نوموړي اویل حکومت ته پکار ده چې امریکا راضي کړي چې آی ایم ایف زر تر زره پاکستان ته د پور کیس ورکړي او تر کومې پورې چې پاکستان خپل سیاسی اثر رسوخ نه زیاتوي نو مشکلات سره به مخ وي. سیډون کې فدا حسین وای پاکستان کې د موجوده اقتصادي بحران بنیادی وجہ سیاسی بے ثباتی ده چې له وجې نه صرف بارانی پانګونه نه کیږي بلکې ځایي سرمایه کاران هم دلته سرمایه کاری نه کوي. الیاس خان وایس اف امریکا ڈیوا.
تیر ورځ د ایشیایی پرمختیایی بینک لخوا جاری شوی رپورٹ کې وویل شول په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې د ګرانۍ کچه سیوا شوی او په دې کې ډیره اضافه راغلی ده. دغه رپورٹ زیاتوي چې د روان کال جنوري میاشتې نه تر جولای پورې ګرانۍ کې 9% سیواوالی راغلی او 21% ته رسیدلی ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي که د ګرانۍ شرح هم دغه ډول پورته ولاړ شي نو عام وګړي به ډیر اغیزمن شي. فرید چنواری د نور تفصیل سره.
د ایشیایی پرمختیایی بینک یا ایشین ډیولپمنټ بینک 13 ورځ په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې د روان کال د جنوري نه تر جون میاشتې پورې ګرانی 12% نه تر 20% ته ختلې ده. د ایشیایی پرمختیایی بینک لخوا دغه تازه شمیرې په داسې حال کې استلې شوې چې په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې یو ډالر 220 روپو ته ختلای دی. د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو څانګې استاد او څېړونکی پروفیسر ډاکټر زلاقت خان ملک وی وی ایډیو توای څومره چې په هیواد کې د ډالر غوښتنه زیاتیږي نو هغه عمره به روپۍ قدر کمیږي.
خو دې چې خو هیڅ شک نشته چې پاکستان کې ګرانی ډیره ده او ګرانی چې کوم ده نو هغه ورځ پر ورځ سیوا کیږي. هغه ایشین ډیولپمنټ بینک نو یې نه پاکستان یو عام شهري کې ډیر او هغه خو دا وی مونږ په دې ملک کې کې دا وی چې ګرانی ورکی سیوا شوی ده. نو هغه ریزن هم دغه دی چې یو طرف ته زمونږ په ملک کې سیاسي عدم استحکام دی او دا سیاسي عدم استحکام چې کوم دی نو هغه ورځ تر ورځې لګیا دی سیوا کیږي. لیډرشپ سره
د ایشیایی پرمختیایی بینک په خپل تازه شمیرو کې ویلي چې روانه ګرانی او نړیوال اقتصادي وضعیت د ایشیا معاشي وضعیت اغیزمن کولای شي. په تاریخ کې وړومبای ځل د پاکستاني روپۍ مقابله کې ډالر برتلای. خود خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل څورز وړاندې د روپۍ ارزښت کې ریکارډ کمی علت سیاسي بے ثباتی بللې ده. پروفیسر ډاکټر زلاقت خان ملک وایي په هیواد کې ګرانی قابو کولو لپاره باید مرکزی بینک، حکومت او نورې اړوند ادارې مهم کردار ولوبوي.
د پاکستان اکانومي چې کوم دا هغه یو امپورټ اورینټډ اکانومي ده. زموږ امپورټ چې کوم دی هغه څه وایي ایکسپورټ نو کوم دی او په کله پورې موږ دا مریض کړی نه غیر ضروري شي چې کوم موږ ډېر زیات راغواړو هغه مو یا کم کړی نه یا بین کړی نه او د خپل صدر سره د خپل غزرو کوشش نه کړی ځکه چې دا ټول خبرې به کول غواړي هغه نه پس په دې مشکل باندې قابو چې کوم دی دا مونږ شي ادروایز دا قابو کول چې کوم دی نو ګران کار دی.
د پاکستان د شمیرنې ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په روان کال کې د پیټرولیم مصنوعاتو په درآمدي بیل کې 1.4% اضافه شوې او د کال 2021 کې د تیلو درآمدي بیل 1.15 کروڑ ډالر وو. خو په مالی کال 2022 کې د تیلو درآمدي بیل 1.3 کروڑ ډالر ته رسیدلی دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
بیا هم په خیر راغلی دا وی وی دیو ده او اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو برخه. په اوکراین باندې د روس د حملې نه پس تیل او خوراکي مواد په اکثر ملکونو کې ګران شول، مګر د پاکستان معاشي حالت د پخوانه هم خراب وو او اوس یې اقتصاد بحراني حالت ته رسیدلی دی. د پاکستان سیاسي او اقتصادي صورتحال نورو ته هم په نړۍ کې فکرمندۍ پیدا کړې دي. په همدې حواله د نېشنل انټرست مجلې یو مضمون خپور کړی چې زموږ همکار مختار خلیل هغه ته لنډه کتنه کړي او دا د تاسو سره شریکوي.
د پاکستان په موجوده بدترین او اقتصادي حالاتو د امریکای په مشهور میگزین دی نېشنل انټرست کې یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته د پاکستان په ممکنه رنګېدو او نسکورېدو ټولي دنیا له فکر پکار دی، او دا چې د پاکستان د رنګېدو علامي په ښکارا کې دودي او د دې نتیجې به خینوي. دی نېشنل انټرست د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په اوکراین د روس حمله نه یوازې یورپ ولې مشرق وسطا سیمه هم جړقولې ده. د اوکراین د جنگ د لاسه راپورته حالاتو پاکستان هم په خطر کې اچولې ده، کوم چې د کلونو کلونو د بډو رشوتونو د ناقصه حکمرانۍ او د غیر محکم حکومتونو له سبب د وړاندې نه بې تولې ده. د دنیا ډیر ملکونه د اوکراین یا د روس په غنمو او د توانایي په خارجي درآمداتو تکیه لري، خو پاکستان د دې دواړو سیزنونو اجتمن دي. د مثال په توګه د کال 2020 د جولای او د کال 2021 د جنوري ترمن د موده کې پاکستان د انډونیشیا نه پس د اوکراین نه د ټولو نه زیات غنم درآمد کونکي ملک وو. پاکستان په عالمی سطح د تیلو په ګرانېدو هم بدبد ځپلې شوې ده. صرف په کال 2020 او په کال 2021 کې د پاکستان درآمدی اخراجات 15% زیات شوی دي. د روان کال د جون په 13 تاریخ د پاکستان تجارتی خساره 500 ارب ډالر ته رسیدلی و. اوس خو پاکستان کې د درمیانه طبقه خلک هم موجوده ګرانه تا د ټینګین دي. په 13 میاشت جون کې ګرانی 40% ته رسیدلی ده. د ای ایم ایف په وینا د سرکاري رعایتي نرخونو په ختمېدو پاکستان کې د ګیس او د بجلی نرخونه ناقابل برداشت حتی اوچت شوي دي. د خوراک د کمی خطره ورس په زیاتی ده. بلخوا د پاکستان روپۍ د ډالر په مقابله کې مخپلان دی روانه ده. د روپۍ د بې ارزه کېدو ټوله زورونه د درمیانه طبقه خلکو خوړلې ده. دی نېشنل انټرست خپل مضمون کې د مالی ادارې د سیټي ګروپ د یو اقتصادي ماهر د یوسف نظر د خلیلی کړی دی چې د پاکستان د خارجه سکې ذخیره نیم پنی مرا پریوتی ده، او اوس پاکستان سره صرف شپږ ارب دیرش کروڑ ډالر زر مبادله پاتې ده. یوسف نظر وایي چې پاکستان موجوده اقتصادي بدحالي ځان ته په خپل جوړه کړی ده، ځکه چې پاکستان د ای ایم ایف نه د دنیا د هر ملک نه زیات مالی امداد اخیستونکي ملک دی. ای ایم ایف نه د مار قرضې اخیستل د دې خبرې ثبوت ته چې پاکستان کې د شریف او د بوټو خاندانونو حکومتونو او ورپسې د عمران خان حکومت سمطلبي او زړپوري اقتصادي اصلاحات نه دي کړي. مضمون لیکي چې د پاکستان په لوري د نړیوالو ادارو صبر اوس تمام شوی دی. ای ایم ایف د اقتصادي اصلاحاتو په حواله د پاکستان په لوزونو قولونو نور ادبار نه کوي. پاکستان د اف ای ٹی ایف له طرفه د مالی اصلاحاتو د مطالبو پوره کولو هم جوګه نه دی پاتې. دینه معلومیږي چې د پاکستان د مخبره اداره ISI د پاکستان په مالی معاملو کې څومره نه نوتی ده. مضمون لیکي چې د پاکستان د پرله پسې حکمرانانو د مالی اصلاحاتو د نه کولو یو سبب د چین امداد دی، چې د پاکستان د هر دورې حکومت حکمرانانی د غفلت په خوب او د ساتلې دي. دغه شان د افغانستان په سرحدي سیمو کې هم د پاکستان حکومتي عملداري عملاً ختم شوې ده. په داسې حالاتو کې د پاکستان د ایټمی وسلو د تحفظ په باب لا د امریکای، هندستان او د ایران فکرمندای په حق دي.
د لا درکه بلوچستانو د فارغ غک پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د صوبې په سرخار کوټه کې بیا هم احتجاج کړی، خو پولیسو د هغوی د احتجاج د مخنیولو هڅه کړی او اوخه بهاون کې غاز هم ور باندې کارولې دي. د دې ټولو تفصیل به د ډیوه خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی تاسو ته په دې ریپورت کې وړاندې کړی.
احتجاج کوونکو د وزیر اعلی د کور و مخته ځان رسول غوښته، خو پولیسو د هغوی مخه نیولې. چې کله احتجاج کوونکو د لارې خلاصولو هڅه وکړه، نو پولیسو ور باندې اوشکه بهون کې غاز خلاص کړ او ځینې یې وهم ډبول. دا احتجاج د لادرکه بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز له لوري سوی. د بلوچستان د سیلګری په سیمه زیارت کې په پوځي اپریشن کې د نه بلوچستان د وجنې د پیښې پر ضد د احتجاج دی. وای په وجل سو کې شپشتن او شناخت سوی دی او دا هغه کسان دي چې د امنیتي ځواکونو لوري ل په خوا لا درک کړل سوی وو.
د کې چې بندون کې شناخت وی او مې سه
ګور شپشتن او کې جندل سول انجنیر زهیر بنګلزای د روان کال په جون کې وړل سوی شمس ساتکزای پنځه کال مخکي خو ډاکټر مختار او شهزاد بلوچ د روان کال په جون کې په زور لا درک کړل سوی او یو سالم بلوچ د پنځګور زده کوونکې د روان کال په مای کې په جبرت وګورل سوی وو. دوی په مقابله کې وجلی او د مزاحمت کوونکو ثابتولو کوشش روان دی.
مارکی د مزاحمت کار ظاهر کرنے کی کوشش کی گئی تھی.
13 اونۍ د پاکستان د پوځ ویان ادارې ISPR د وجل سو نه کسان انځورونه خبره کړي او ویلي وو چې دا ترهګردي او تړاوی له بلوچ بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بیالي سره دی. پوځ او د بلوچستان حکومت ویلي چې یاد نه تنه یې هغه وخت په پوځي عملیاتو کې ووجل چې هغه د 12 جولای په ماښام د زیارت لورچوم سیمه د پاکستان د پوز لیفټیننټ کرنل لایق مرزا بیگ او دغه د کورنۍ یو بل تن عمر جاوید ل ځان سره د وسلې په زور تشتولی وو. د پوزي افیسر او دغه د ملګری د تشتونې ذمہواری بلوز بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې به علی منلی وو او ویلی وو چې په پوزي عملیاتو کې د دوی د تنظیم یو تن هم نه وجل سوی او نه هم تپی سوی دی. د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو وړ مشپا په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د پوځي عملیاتو پر وخت وسلوالو لیفټیننټ کرنل لایق ووازه او دغه د خپلوان مړی درې مورز په نږدې غرونو کې غورځولی وو. وای په عملیاتو کې یو بل پوځي افیسر هم وژل سوی دی. خو بلوري ته د کورنۍ چارو سلاکار دا هم منلی چې په وژل سوی کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې د وایس فار بلوچ مسینګ پرسنز تنظیم لخوا و حکومت ته د ورکو کسانو په لیست کې نمونه ورکول سوی وو. لانګو زیاته کړه چې بیا هم دوی باور دي چې یاد کسان ترهګر وو او د زیارت په پیښه کې لاس درلود. په احتجاج کې برخه اخیستونکو ماجبین بلوچ وای هر واری ویره لري چې د امنیتي ځواکونو لوري د وسلوالو په نامه په وجلسو کسانو کې به د اکا د زوی مړی هم وي ځکه چې هغه له تیرو 12 کالو را په هیڅ لا دره کدی.
اماری مطالبات کیا ہے ہم حکومت سے کیا چاہتے ہیں ہم نہ سارے
مند حکومت نہ یو سن غواڑو کس غواڑو نو حق دا چی زمونگ رونا لرونا او ټول بے درکا بلوچستان دی پ خوندی تو گرا خوشی کړی شي. نور د خپل خپلوانو د کومبړ کومبړ جسدونه د لیدو توان مونږ نه لرو.
اس طرح مسک کرتی ان کی لاشیں پین دیے جاتے ہیں کہ ہم ان کی لاشیں دیکھ نہیں سکتے.
د داخله چارو سلاکار میرزا لانګو ویلی دی چې یوازې د زیارت په عملیاتو کې نه بلکې د کراچی سٹاک ایکسچینج په ګډون په نور لوی وسلوالو بریدونو کې هم د بلوچ بلتون غشتون کو وسلوالو ډلو هغه کسانو برخه لرلې ده د کومو نومان چې د لادرکو بلوچستانو په فرضي نوملړ یا لیستونو کې شامل دي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز تنظیم نسولا بلوچ وای حکومت یوازې داسې تورونه پوری کوي خو کوم ثبوت نه لري. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د روس د بهرنو چارو د وزیر تر خبرداري یو ورځ وروسته چې ویلی وو ماسکو تیار دی چې په اوکران کې خپل جګړه لډونباس سیمه ورهاخوا هم وغځوي. پرون یو ځل بیا روسی ځواکونو د اوکرين په بیلابیلو خارونو د اوګده واټن میزایلو بریدونه پیل کړی دي. د وی وی د رپورت تفصیل تاسو ته بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د اوکرين چارواکي وایي روسی ځواکونو د هیواد په دریم لوی شهر خارکیف کې د یو مارکیټ په ګډون پر څو نورو شهرونو تازه هوایی بریدونه کړی دي چې وایي درې کسان پکې وژل سوي او درويشت نور ټپیان سوي دي. د خارکیف سیمایز گورنر اولیګ سینګبوف ویلی په وجلسویو کې یو ماشوم هم شامل دی خو پولیسو او نورو چارواکو بیا ویلی چې په سیمه کې کوم پوځي هدف نه وو. گورنر اولیګ سینګبوف د ټولنیزو رسنیو لاره پر خلکو ژغ کړی او لیکلی دی د خارکیف له اوسیدونکو غواړو چې ډیر احتیاط وکړي. دشمن په وحشت او ناترسۍ پر شار ډزې کوي په خپلو کورونو کې ووسی. د خارکیف میر یا شاروال ایهور تیرخوف وای د روس پوز د خارکیف د استوګ نه پر سولیزو ځایونو نه ببره ډز کوي چې عام خلک پکې وجل کیږي. د اوکرين د دونیتسک شار سیمایز گورنر پاولو کایرلینکو وای د روسي ځواکونو د توغندوی په بریدونو کې د اوکرين تر واک لاندې ګراماتورک او کوستان کینیوکا شارونو کې دوه سکولونه تباسوي دي او یو توغندوی پر باخمت شار هم لګیدل دی. د روسي ځواکونو دغه تازه هوایی بریدونه یواځې یو ورځ وروسته له هغه سوي دي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وړم ورځ سرکاري رسنیو ته وویل روس له دې کبله په اوکران کې خپل بریدونه پسې پراخوي چې وایي امریکا او نور لویدیځ هیوادونه پر لپسې اوکراین ته وسلې لیږي. ښاغلی لاوروف ویلی وو چې د جګړې جغرافیه اوس بدله سوې ده. د ده په وینا دا یوازې دونیتسک او لوهانسک نه دي، خرسون، زاپوریزیا او څو نورې سیمې هم دي. وایي دا د بریدونو بهیر به پر لپسې او په دوامداره توګه روان وي. د برتانیې د دفاع وزارت د پنجشنبې یا زیارت په ورځ وویل روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې له لومړۍ کرښې سره په هغه ځای کې په ټیټه کچه خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې د دوی د جګړې هدف دی. دې وزارت په خپله ورځنۍ ارزونه کې ویلي کېدای سي روس د دونیتسک ښار په شمال ختیځ کې د وهیلرسکا په نوم د بجلی مرکز بند کړي. وایي روسي ځواکونه د مهمو بنیادي ځایونو نیولو ته لومړیتوب ورکوي. امریکه اعلان کړی چې اوکراین ته به د نورو توپونو په ګډون څلور نور راکټي سیستمونه ولېږي. د دفاع وزیر لوید آستن د چهارشنبې یا شورو په ورځ په پینټاګان کې وویل اوکراینی ځواکونه اوس د ایچ آی ایم ای آر ایس په ګډون د اوږد واټن توغندي سیستمونه ښه ډېر کاروي چې امریکې زموږ ملګرو او شریکانو ورکړي دي. د اوکراین ملاتړې په دونباس کې ښه په کلکه د روس د پرمختګونو مخه نیسي. د امریکای د پوجم رستو له تازه اعلان سره سم د اوکراین د ولسمشر میرمنې په واشنگتن کې د نورو دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. میرمن اولینا زیلنسکا د جولای پر شلمه د امریکای کانګرس ته وویل اوکراین د امریکای د پوجم رستو مننه کوي، خو وايي هیواد د هوایي دفاع لپاره داسې وسلو ته اړتیا لري چې د روسي ځواکونو د ترهګرو بریدونو په وړاندې د اوکراین وګړي خوندي کړي. میرمن اولینا زیلنسکا وویل دوی غواړي د اوکراین هر مور او پلار وکړای سي خپل ماشومانو ته ووایي چې آرام ویده سي او بیا به بل هوایي حمله نه کیږي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
بیا هم په خیر راغلی تاسو د وی او ای ډیوا ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه اورئ چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته خبريږي. اوس هم نوبت رسیږي درې ته چې د امریکا د حکومت رسمی موقف یا دری سرګندوی.
شمالی کوریا د تیری مای په اخر کې د بیلستیک میزایلونو درې تجربه کړې دي. په دې کال کې دا ټول درې وشت تجربه وکړي. د بیلستیک میزایل د نوې تجربه د شمالی کوریا د لوی تباہی خورولو د وسلو جوړولو او د بیلستیک میزایلونو خپل پروګرام لا د ترقای ورکولو په لوري تازه اقدام دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې شمالي کوریا دا ټول کارونه د متحده قانونو د سلامتی کونسل لخوا د مختلف قسمه بندیزی قراردادونو باوجود کوي. د شمالي کوریا لخوا د لوی تباہی خورولو د وسلو د حصول او د بیلستیک میزایلونو خپل پروګرام له د ترقای ورکول کوششونو نړیوال امن او سلامتیا په خطر کې اچولې دي. په دې سبب د امریکای د خزانه محکمې د مای په 28مه نیټه په یو تن یو تجارتی کمپنی او د روس په دوه بینکونو بندیزونه لګولې دي. څوک چې شمالي کوریا سره د لوی تباہی خورولو د وسلو په جوړولو، د بیلستیک میزایلونو د ترقای په پروګرام او په نورو فوجي پروګرامونو کې لاس امداد کوي. په کم تن چې بندیز لګولې شوې ده، دا د بیلاروس په مینسک کې د شمالي کوریا یو تن جانګ یونګ نام نومیږي چې د شمالي کوریا د نیچرل ساينس د اکیډمۍ نماینده ده. د شمالي کوریا د نیچرل ساينس په اکیډمۍ کې د شمالي کوریا د جدیدو وسلو د سیړنې کارونه کیږي. د امریکای د خارجه چارو محکمې په کال 2010 او متحده قانونو په کال 2014 کې په دې بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خزانه محکمې په دې لړکی ایر کوریو ټریډینګ کارپوریشن نومي تجارتی کمپنی، بینک سپټنیک او فار ایسترن بینک باندې هم بندیزونه لګولې دي. د ایر کوریو ټریډینګ کارپوریشن د کارونو تر مخه امریکای د شمالي کوریا د راکټ په سند بندیز لګولې دي، کوم چې د ایر کوریو ټریډینګ کارپوریشن په ذریعہ مختلف قسمه الکتریکل آلات او نور د غن استعمال سیزونه راغواړي. بینک سپټنیک د امریکای او د متحده قانونو لخوا د شمالي کوریا د خارجي تجارت بندیز لګیدلی بینک سره د روس د خلایي سیارو د استعمال په ایواز کې ادایګو کولو کې لاس امداد کوي. بینک سپټنیک کې د شمالي کوریا د اونګام کارپوریشن نومي خارجي تجارتی کمپنی روسی کرنسی روبل کې اکاونټ هم دی. په دې کمپنی هم امریکای بندیزونه لګولې دي. فار ایسٹرن بینک باندې د بندیزونو لګولو سبب دا دی چې دا بینک د شمالي کوریا قومي ایرلاین ایر کوریو او د شمالي کوریا نورو سرکاري تنظیمونو لا د بینکارای سہولتونه ورکړي په کوم چې امریکای بندیزونه لګول دي. د دې بندیزونو تر مخه د ذکر شوو ادارو او افرادو هغه ټول مال حال بند کړی شوی دی چې د امریکای د اختیار لاندې راځي او ټول امریکایان د ادارو او افرادو سره د لین دین کولونه منې کړی شوی دی. د ترهګرای د مخنیوي او د مالی مخبرای په حق له د امریکای د خزانی نائب وزیر براین ای نیلسن ویلی دی چې د امریکای د خزانی محکمه د شمالي کوریا د لوی تباهای خورولو او د بیلیسټک میزایلونو پروګرامونه او هغه خارجي مالی ادارې هدف کوي چې د ټولو معلوماتو لرلو باوجود د شمالي کوریا حکومت سره د مالی سہولتونو مرسته کوي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل VOA Washington DC 202-3 USA
د ډیوی ریډیو ډیرو عزت منو او قدر منو او اوریدونکو دا आवाज زموږ نیم